د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم او اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې زول بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو أجر عظيم دركي چي دا قرانو مسلمانان ورونو پشتني مؤخستي أو دا جواب لپارمو خدمت مقامات را کري.
بله، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی، ستاسنم عبدالرحمن صاحب د میرویس مین څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده، مہربانی وکړئ خپل شریف شنو مطرح کړئ. مہربانی عطا الرحمن صاحب،
دغه پښتنه ده چې د مړي وسی په ګوته د مړي پر سینه د دې باندې کلمه ورنشته، دا څه کوي؟
مهربانی جواب
په جواب کې باید وایم چې احسن الفتاوا په جل اول صفحه 351 کې را نقل کړی دی چې د مړي پر سینه باندې په رنګ باندې کلمه لیکل دا جائز نه، ځکه وای په دې باندې د دې کلمې یا د کوم سپیڅلي نامه توهین راځي. دا ځکه چې کله مړی په قبر کښېښودل سي نو دغه مړی خرابیږي او د دغه مړی د جسد څخه ژړې اوبه او زوی چنجان دا پیدا کیږي. دا د الله د مبارکو نومونو توهین دی، نو لحاظه دا جائز نه دی. او که چیرې په ګوته باندې پر سینه ولیکي یا یې پر تندي باندې ولیکي چې اثر یې پات نه سي، یعنې دا چې په رنګ باندې ولیکل سي نو هغه خو هغه دی، هغه تورې نقش یې پات سي، او که په ګوته ولیکل سي نقش یې نه پاتېشي. وایي دا جائز دی خو کم شرعي حیثیت نه لري. احسن الفتاوا جل اول صفحه 351. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب. زبل اردن کتا. بله، و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میره بانی که خپل نمره و شایست.
نثار احمد جان به پنجوایی
مسئله کرکان. نثار احمد صاحب له پنجوایی څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده، مهرباني وکړئ خپل شریف پوښتنه مطرح کړئ.
جواب کی باید وایم فلم کتل هر ډول چې وی د حرام دی. دغه د فلم موضوع چې د زیروح شیانو عکسونه دي، او یاده چې دغه د زیروح شیانو عکسونه دا د دینی امور د زده کړې لپاره وکارول سي هم نه دی جایز. او که یو داسې فلم وي چې په هغه کې پیغام ټولنیز پروت وي هم نه دی جایز، که تفریحي شی وي هم نه دی جایز، او که تاریخي تاریخ ښودل وي په عملي ډول باندې، لکه ځینو کسانو چې پر پخوانیو تاریخي واقعاتو باندې عملی فلمونه جوړ کړي، د دې کتل هم نه دی جایز. په هر صورت دغه د فلم موضوع د معاصرو شپږ نوي کتابونو را نقل کړی ده، او هغو ټولو دا د نه جواز خبره کړې ده. خاص ډول امداد الفتاوا جلد 4 صفحه 308، جامع الفتاوا جلد 4 صفحه 21. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب. زبل اوریدونکو، بله،
السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی کہ خپل نمبر وښایست. خدای نظر صاحب د کوبی څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده، مهرباني وکړئ.
دغه چې د سړي د سوادي روژایي یو مشکل ورته تیر شي، د څاست ماته کي دغه خو به یو تکلیف مکلیف نه راځي.
ډېر ښه، ستاسو پوښتنه واورېدل. ستاسو څخه ډېره مننه محترم چې صاحب، تاسو د خدای نظر ور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفا مسته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که څوک نفلي روژه ونیسي، دغه نفلي روژه که ضرورت وي که ضرورت نه وي، تر زوال مخکې ایماتولی سي. فقط دومره قدر خبره ده چې دغه روژه ایماته کړل د دغه قضا ورباندې لازمه ده. تر زوال وروسته مناسبه نه ده چې ماته یې کړي، خو که یې ماته کړل بیا هم یوازې قضا ورباندې شته. او تر زوال مخکې د سهار په وخت کې که ضرورت وي بیخي ایماتولی سي، که ضرورت نه وي هم ایماتولی سي. البته قضا به بیا راوړي د دې ورځې. أردي موتار لكي، ومن الواجب صوم التطوع بعد الشروع فيه وصوم قضائه عند الإفساد. أردي موتار جلد ريم صفحة 300. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب خورکی من پوښتنه کړې وه، وایي د چا څخه چې لمونځ قضا سي ټول لمونځ راګرځي او که یوازې فرض؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې سنت قضا کېدل دوه ډوله دي. یو سنت قضا کېدل دا دي چې فرض لمونځ وکې یوازې سنت نه وکې. که فرض لمونځ وکې سنت د وخت د تنګوالي په وجه یا د یو بل ضرورت په وجه د سپاته سوه او دا وخت ووتې، نو د دغه سنتو قضا بیا نسته بل اتفاق. او که چیرې د پره وخت لمونځ دسه قضا سوه، فرض هم دسه قضا سوه، سنت هم دسه قضا سوه. په دې کې که څه هم علماو اختلاف کړی دی، خو صحیح قول دا دی چې یوازې فرض راګرځي او سنت نه راګرځي. درر الحکام په اول جلد صفحه 23 کې لیکي: ولا یقضی غیرهما من السنن فإنها لا تقضى بعد الوقت وحدها إجماعا، واختلفوا في قضائها تبعا للفرض، والأصح أنها لا تقضى. درر الحكام جل أول صفحة يوصل الدرويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم في السابق زبالة ردون كتا بلي
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرباني كخبر لهم روشيست
بشر أحمد
بشیر احمد صاحب د پنجوایي څخه درته ښه راغلاست. وایو تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده، مهرباني وکړئ.
یوه پوښتنه مې دا ده چې زه خیاطي کوم. نو په خیاطۍ کې دا کوچني ټوکران پاته کېږي، یعنې لېقدر د لویشي څه دانه د لویشي کم. نو دا ما ته خو درد نه خوري، زه خپله کار نه کوم یا خپلی د داسې چا کار کوم یاخم چې د یوه کالي بلابوزي لېقدر ټوکرې پاتې چې خلاد یې نه کړي، خلاد یې نه کړي هغه
جزاكم الله. محترم صاحب تاسو د بشیر احمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله یو ټوکر د یو چا څخه د یو کالو څخه خیاط ته پاتې، دا دوه ډوله دي. یو ټوکر هغه دی چې هغه صرف ټوټې وي، نه دی استفاده ځینې کولی سي خیاط، او نه یې هغه کس چې هغه ټوکر یې پاته سوی دی هغه استفاده ځینې کولی سي. یعنې مال نه وي. مال څه ته وایي؟ مال دې ته ویل کېږي چې طبیعت میلان ورته کوي، یعنې دومره شی چې د انسان طبع یې خوښوي. که ادنا شی و، داسې ادنا شی و چې د ټوکر مالک یا د کالو مالک که په خبر هم سي، دا معلومه خبره ده چې دی یې پرېږدي. په دغسې صورت کې که دا ټوکر پاته سي، خیاط غږ ورته ونه کړي او بیا یې یا وغورځوي یا د یو بل چا جیب میب مانده وي هغه کې یې وکاروي، یعنې دومره قدر ټوکر وي که د کالو مالک خبر سي اتمن اجازه ورته. نو دا ټوکر که پاته سي د یې شخصي وکاروي یا یې د بل چا په شي کې وکاروي پروا نه کوي. او که داسې شی و چې د هغه کالو د مالک په پایده تمامېدلی سوای، که هغه خبر سي غواړي یې، نو بیا یې خبرول لازم دي او بیا تا ته اجازه نسته چې د بل چا د پاره یې وکاروي یا د ځان د پاره وکاروي یا یې وغورځوي. هغه به خبره یې کې وړي او کې پرښوي اپ کا مسائل او انکا حل بجم جل صفحه ندرش محموديه نو لسم جل صفحه درسه او ودرش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محترم مفتی صاحب مرکی مپشتنه کړی وای قسم اخستل څومره ګنا دی ځکه وای اکثر وخت سږی خپل اولادونو ته قسمونه اخلي که په دې اړه مفتی صاحب معلومات راکړي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید وایم چې قسم اخستل اصلا درې ډوله دی. یو قسم یمین منعقد بولي. یمین منعقد دا دی چې یو سړی د الله په نوم باندې قسم یاد کړي چې دی به د پلانکۍ کار کوي. مثلا یو سړی دی قسم یې یاد کړي چې د دې په خدای سره قسم وي د الله په نوم دې قسم وي چې دی به بازار ته ځي. مثلا یا لکه تا چې وویل اکثره ښځې خپلو اولادو ته قسمونه اخلي. یو سړی یوه ښځه قسم وزوی ته یاد کړي چې د دې د الله په نامه قسم وي چې تا به ویي. نو اوس که چیرې دغه ښځه خپل زوی ووایي نو په قسم کې نه حنیسه کیږي او که چیرې ونه وهي نو قسم د قسم کفاره ورباندې لازمه ده. د قسم کفاره دا چې مرئی به ازادي یا خو اوس نشته لس مسکینانو ته جامه ده او یا لس مسکینانو ته خوراک دی که هغه په توانۍ بیا درې روژې نیول دي. دا یو ډول قسم دی چې ته یمین منعقد ویل کیږي. دغه سی یمین منعقد کې حکم دا دی کله یو چا تر خوله قسم ووتې نو کوشش چې وکړي که چیرې هغه کار خیر و نو که څه هم قسم ماتیږي هغه کار دې وکړي د قسم کفاره دې ورکړي. او که هغه کار مباح کار و یا کار شر و نو بیا دې هغه کار نه کوي قسم دې پر ځان نه اړوي. خو دغسې قسمونه ډېر یادول دا هم د الله د نامه سره ښه ادب نه دی. بې ځایه او بې وخته پر هر شي یادول په خوله کې قسم جوړول دا مناسب کار نه دی. ځان ځینې ساتل په کار دا یو ډول قسم. دوهم ډول قسم دا دی چې یو سړی په یو شي ښه خبر وي. مثلا احمد د یو سړی نوم دی د محمود لیدلی وي. یو څوک پوښتنه ځینې وکړي چې تا محمود لیدلی دی دی ښه خبر دی چې ما خو محمود لیدلی دی قسم قربانی یاد کی چې ما نه دی لیدلې. دې ته یمینی غموس ویل کیږي. دا یمینی غموس دا ستره ګناه ده کبیره ګناه ده. په دنیا کې د دې لپاره کفاره نشته ځکه سزا یې ستره ده. د هر شي سزا چې سترې وي د هغه عذاب قیامت ته پاتې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو اعرابي رالی او پوښتنه یې ځینې وکړه. داسې یې ورته وویل یا رسول الله مل کبائر ای د الله رسول لوی ګناهونه کوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د الله سره شریک نیول. هغه سړی ورته وای وای بیا کومه لویه ګناه ده. دی ورته وای وای د مور پلار ازار. بیا هغه سړی ورته وای بیا کومه لویه ګناه ده. پیغمبر علیه السلام ورته فرمای الیمین الغموس دغسې قسم یمینی غموس چې دا ما درته وښودی دا لویه ګناه ده. او بل روایت کې پیغمبر علیه السلام دغه قسم کوون کې په اړه فرمای چې خپل ځان د پاره دی په اور کې ځای تیار. او دریم ډول یمین لغوه دی. یمین لغوه دا دی چې یو کار یو چا کړی بیا یې ایرې قسم ورباندې یاد کړي چې یا نوم یې لیکه دې باندې شی نشته. حاصل و خلاصه دا که چیرې دغه ښځه یمینی غموس یادوي نو دا خو ډېره ستره ګناه ده. که یمینی منعقد یادوي او بیا په هغه کې حنیسه سي قسم ورباندې واوړي دا خو هم ښه کار نه دی. کپارېږي په کپارو سره سره پر هر موضوع باندې د الله نوم یادول دا غیر مناسب کار دی. ځان ځینې ساتل پکار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات.
جزاکم الله. محترم مفتی صاحب زبل اوریدونکو ته
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مهربانی که خپل نوم راوښیست.
علی احمد یم د هر بازار.
علی احمد صاحب له ارګ څخه درته ښه راغلاست وایو. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکړئ
د محترم ملي صاحب څخه زما دغه پوښتنه ده چې موږ په دوکان کې دا کیسې موږ ته ویلي دي په هغه باندې د قرآن شریف څه ویل دي آیا دغه ګناه لري که نه لري.
ډېر علي احمد صاحب ستاسو څخه ډېره مننه پوښتنه مو اوس. محترم مفتي صاحب تاسو د علي احمد ورور پوښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفا ته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې مطلق پر دیواله باندې د الله نومونه لیکل یا آیاتونه لیکل دا په تاوای هندي په جل اول صفحه یو سل نه کې لیکلي دي چې دا ښه کار نه دی ځکه وایي د دې خطره ده چې دا دیوال راوننیش او یا دا چې دا د الله نومونه یو څوک یې په ډبره وولي یا بې عزته او توهین یې وسي. او که چیرې یقین وي د دغه آیاتو د لیکلو لکه اوس قطعې دي یا دغه پاڼې چې پر دیواله باندې زړیږي غالبا دا ده چې په غرب کې خلک د دې احترام کوي که دا دیوال نړوي یا څنګه کوي دا ورکه اخلي او محفوظ ځای یې ایږدي، نو بیا پروا نه کوي. خو که د دې خطره وه چې دلته دا د الله نومونه بې عزته کېږي، یا دا کتاره زړیږي، یا یې څوک په یو شي باندې ولي، یا یو وخت د پنکې باد یا نور باد یې راشوکي لویږي، نو بیا مکروه کار. دغه او دې ته ورته مسائل یې رانقل کړي دي. تبین الحقائق جل اول صفحه 50، هندیه جل اول صفحه 109، او البنایه جل اول صفحه 500 شپږ سوه یو 500. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زبل اوریدونکو ته. بله،
السلام
علیکم. السلام و رحمت الله، مهربانی که خپل نوم را وښایست.
محترم مفتی صاحب تاسو د مسلم ورور پښتنه واورېدل مهرباني وکړئ کله تفن د دې د پښتنې جواب ووایست دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د راډیو په اړه باندې دغه سجده د تلاوت مسله یا د قران عظیم شان د اورېدلو د سما مسله دا معصور په خواو اکثر را نقل کړی ده او دا خبره یې کړی ده چې که په ژوندۍ بڼه باندې وي سجده د تلاوت لازمه ده، او که ثبت وي لازمه نه ده. نو د دغه جزئیاتو څخه دا خبره جوتیږي چې که په ژوندۍ خپرونه کې دغه کس چې دا انانسر دی یا هغه خپرونه چلوونکی یا په عربي کښې ورته مذيع وایي، دغه کس سلام ووایي خپرونه په ژوندۍ بڼه وي، د سلام جواب واجب دی. البته خو دا وجوب کفایي دی. ځینې کسان جواب ورته وایي د ټولو غاړې په خلاص، او که چیرې ثبت خپرونه وه بیا نو شی نشته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زبل اوریدونکو ته. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو، مهرباني که خپل نوم را وښایست.
محترمه، زه د لو انډه د مریکې څخه مې تماس سره نیولی دی.
نوم دي
دا تېرې روزې کښې دلته زموږ لو کړي وفات شوي وو، نو بیا دا شاندې مثال د قبر دغه څوک نه و، خلک سره ده وتلي پلانو کار نه کوي، نو بیا زه ګرد ورځ ټوله ورځ وګرځېدلم، مثال دغه خلک مې سره خبره وله، دا د قبر دغه مې هم په غاړو، نو بیا ټینګ تږی شوم، دې ښه سخت حالات را باندې راغلي. بیا دا روژه ما څه اوبه وڅښلې، نو دا که د اجنولي صاحب ما ته معلومات را کړي. دغه
ستاسو نوم څه و؟ عبدالوهاب صاحب پوښتنه مو واورېدل. درڅخه ډېره مننه محترم مفتی صاحب، تاسو د عبدالوهاب ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې دا تنده دومره زیاته سوې وه چې د دې تندې په وجه باندې دغه کس ناجوړه کېدی، یا د هلاکت سره مخ کېدی، یا سخته ناجوړي ورته پېښېدل او اوبه یې چښلې وي، نو بیا پر ده باندې یوازې قضا سته او کفاره نسته. الدور المختار معرض دا لیکي: وبقى الاكراه وخوف هلاك او نقصان عقل ولو بعطش او جوع شديد. الدور المختار معرض مختار جلد ريم صفحه 300 درش بيته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.
د تعلیم القرآن رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لار خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه اسلامل او راسره محترم مفتی صاحب د همدې خپرونې له لارې ستاسو خدمت ته حاضریږو، تاسو پر لوی او مهربان څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.